سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اڅلور بجې شوې د خبري خبرونه د موزه فريد استيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. روټرز خبري اژانس وایي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انتونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه د بندیزونو د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښې یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لویې ماتې لامل کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په 13 ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویل شوي دي چې په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکندي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو به د پنځمې پورې د باران او واورې د ورېدو احتمال شته. په بیان کې د واورې اندازه له 100 څخه تر 200 سانتي متر پورې او د باران اندازه له 100 څخه تر 60 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې او باران د ورخت اټکل داسې وخت کې چې لګړ ولایتونو څخه د لادمخه د کورونو د تودوخه لپاره د کاریدونکو سونتوکو د کمی راپورونه خبر شوې دي. دا تخار په مرکز طالقان کې 14 لکتر لګس دور کسان ټپیان کړی دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمبین صافی په خطیت کړی دی. ویل دي ټول ټپیان ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیس ماین و. تر اوسه چا د دغې 14 مسؤلیت نه ده منلی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د راکټ د یوې نه 14 مرمې په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د اړیکو مسؤول سید زبیر خالد وایي دغه 14 پرون سه شنبه د ارغنداب ولسوالۍ په جوی لاهور سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې ماشومانو د راکټ په نه 14 مرمې لوبې کولې. د نوموړي په وینا دغه څلور وړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنګیالي د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د ایشوټډ پرس د راپور پر بنسټ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي موکش سنگ ویلي دي کله چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یوه لارۍ د پلټنې لپاره ودروله او پلټنه یې پیل کړه. د لارۍ له دننه څخه ډزې وشوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنګیالي وژلي دي او له موټر څخه 8 میله اوتومات وسلې او یو څه اندازه مهمات ترلاسه شوې دي. د لارۍ چلوونکی تښتېدلی او د نیولو لپاره عملیات روان دي. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د طالبانو غوښتنې چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو پریکړه دی بیرته واخلي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو سره ښکاره سرغړونه بللې ده. موږ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته راپور او شننه لرو. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان له وژل کېدو وروسته یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې لپاره لوی امنیتي ګواښ پېښولی شي. د چولې وړاندې په خپرونه کې د هغو نظامي کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې د داعش له پرمختګ اندېښنه لري. د غزنی په حادثه کې بیا د کچالو حاصلات ډېر شوي دي.
د حادثه بیا کچالو په نام دی. هغه بیا اکثره وخت د راغلي څلور کچالان یو منکي.
کونړ کې بعد د هغه واویا کلن سپینګری کیسه هم در سره شریکو کړو چې درې کونډې او 15 یتیمان ورپاتې دي. کاناډا کې د میشتو افغان خبریالانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو. د افغانستان او سیمې نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دریم ستړی مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش ویلی د طالبانو له لوري په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکي عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غغلی ګوتریش اتیر شپه پر خپل ټوټر په وړاندې پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړه دی لغوه کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
د طالبانو د حکومت لولوري پر افغان مرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللې دي. خغلی ګوتیرش تیر شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. دی وایي پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشري حقوقو سرغړونه ده باید لغوه شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلانې کړي چې د بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي دي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو دنجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللي او افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یعنی یوناما له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ او په حقیقت کې پایښت وکړي چې له ټولنیز او اقتصادي پلوه یې نیمایي نفوس محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي بلکې د افغانستان له پولو بهر به هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسۍ افغان ټولنه د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک ګواښ کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا د روانې ډسمبر میاشتې په 24 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګوه چې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کولو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې دوی تر ډېره په میرمنو محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه شان مېرمنې په ډېری دولتي ادارو کې هم له کار راګرځول شوي، حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دې ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د مېرمنو په ورتګ هم کلک بندیز لګېدلې. د طالبانو دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش ویلي وو د طالبانو له لوري په افغان مېرمنو د کار او زده کړې بندیز نه توجیه کیدونکي عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټویټر په یو لن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې خپل دغه پریکړه دی لغوه کړي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تیر جمهوري نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي دا غوښتنه به د طالبانو په پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبان لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي. دغه پریکړې لمخې د ښځو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقص شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه او د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلی دی. او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د اسلام د مقدس دین له اصولو او مقرراتو سره کاملا په ټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانیانو غوښتنو ته د نجونو او د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډیره تیز د فشار نوم ورکوي او د مداخلې نوم ورکوي. ستاسو په نظر دا څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه د غوښتنه ومني؟
د بشري حقونو د نړیوال اصول لمخې هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقونو د په نقضولو سره دوام وبومي. یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقونو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅ کله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځکی او حتی د بشري حقوقو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقوقو پر سر باندې هیڅ ډلې نه ده توانېدلې چې د بشري حقوقو پر سر د سیاسي معاملې له اړخه کامیاب شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپل پریکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د د د د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونکي.
په دې ورسته کې د نړیوال ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه خبرګونونه هم خودل شوې په افغانستان کې د نن ویل شوې چې دا تر ډیره اخلاقي غوښتنه ده. تاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې دا غینه په استفاده طالبان دي تاړ کې چې د ورسته پریکړې خپل ورسته پریکړې بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیول سره د فشار راوستلو بیلابیل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې همدا دی چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا. یو دلیل یې هم د بشري حقونو نه رعایت دی. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته کچیرې د بشري حقونو د سرغړونو مسایل دوام ومومي او تکراری ډول سره ترسره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارساله او چې په جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایند شکر الله مشکور سره د انټونی ګوترش د څرګندونو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کاناډا کې مشت افغان خبريالان وایي په د هیواد کې د افغان کاناډا خبريالان په نوم ټولنه جوړه کړې ده چې هدف یې په کاناډا کې د افغان خبريالان ترمنځ د همغږي پیاوړي کول او په افغانستان کې د مشتو خبريالان لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو په افغانستان کې مشت خبريالان وایي کلیوي خو په کاري صحه کې ستونزې ورته ډېرې شوې، تر څنګ یې د خبريالانو د ملاتړ ډېر کورنۍ او بهرني بنسټونه هم د ستونزو په وخت کې د دوی تر څنګ نه درېږي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې مشت خبريالان وایي سره لدې چې لډیرو ننګونو سره مخ دي، د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا یې پښتنه نه کیږي او دوی مجبور دي چې خپل له هغو ننګونو سره مقابله وکړي چې ور سره مخ کیږي. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نو په راپور کې واخستل شي، ازادي رادیو ته وویل هغه افغان خبريالان چې په افغانستان کې پاتې دي لډیرو ننګونو سره مخ دي خو د پښتنې څوک نشته.
داسې یو بنسټ په افغانستان کې نشته چې د دې لاسنیوي دی وکوي، د دې د حقوقو پښتنه دی وکوي، له دې څخه د دفاع وکوي. افغانستان کې چیرې د کمیټې چې دي تر اوسه په دې د خبرو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره خبريالان د ګواک سره مخ دي، څومره خبريالان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، څومره خبريالان وزګار سوي دي، همدارنګه له هوا د بهر هم چې کوم رسنیز بنسټونه چې دی په نړیواله ساته باندې کار کوي هم دی د افغانستان د خبريالانو پوښتنه کوم چې پاتې دي پوز مهال کې نه ده کړی.
په افغانستان کې میشته یو بل خبريال امینه عزیزي هم وایي سره لدی چې د خبريالانو لپاره کار سخت شوی خو بیا هم په خبري خبريالان لګیا دی او کار کوي. نو موري زیاتوي کده رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا د خبريالانو ملاتړ ونه شي د دوی لپاره به په افغانستان کې د کار او ژوند شرایط نور هم سخت شي.
بیا هم افغان خبريالانو هڅه کړي چې څنګه چې د بیان ازادي ژوندۍ وساتي خو په ټوله کې په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو او خبريالانو د طالبانو له لوري له فشار سره مخامخ دي. دلته د خبريالانو پر وړاندې وضعیت چې څه ډول لیدل کیږي له دې هم زیات خراب دی. کچیر په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي نو فکر نو کوم کې پراتلونکو کلونو کې څوک پر رسنیو کې کار کولو ته زړه ښه کړي.
افغان خبريالان داسې مهال په هیواد کې د شته ستونزو او رسنیزو بنسټونو لخوا د نه ملاتړ خبره کوي چې تازه په کاناډا کې یو شمېر افغان خبريالانو د افغان کاناډا خبريالانو ټولنې په نوم یو ټولنه جوړه کړې چې شل افغان خبريالانې غړیتوب لري. د افغان کاناډا خبريالانو ټولنې یو غړي سید مصطفی سعیدی ازادي رادیو ته وویل د دوی هدف په کاناډا کې د افغان خبريالانو ترمنځ د همغږۍ پیوړی کول او په افغانستان کې لمیشتو خبريالانو ملاتړ دی.
هدف اصلي این انجمن تقویت
د دې ټولنې اصلي هدف د افغان خبريالانو ترمنځ چې د کاناډا په مختلفو ښارونو کې اوسېږي د همغږۍ پیوړی کول دي چې د بیان ازادي په برخه کې واحد غږ وي. همدا ډول د هغو خبريالانو لپاره چې په ډیرو بحراني او ناوړه امنیتي شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کوي د عدالت غوښتنه ده
به خاطر دادخواهي به اونها باشه.
ښاغلی سیدی په افغانستان کې شته ستونزو ته په اشاره وایي دا د ټولو په ځانګړي ډول د خبريالانو مسؤلیت دی چې پرې نګدي په افغانستان کې د بیان ازادي ډیوه مړه شي. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته سلګونه افغان خبريالان له افغانستان ووتل او ډيري رسنۍ وتړل شوې. خو د یو کال له تیرېدو وروسته ګڼو خبريالانو په امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې بیرته خپل رسنیز فعالیتونه پیل کړي او ځینو خو یې له خپلو اړیکو او امکاناتو په استفادې سره غږیزې، تصویري او چاپي رسنۍ هم پیل کړي دي.
د دایش ډلې لخوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندانې له امنی قومندان له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان د دغې ډلې فعالیت افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ بولي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
در رابطه با انفجارهایی که در ولایت افغانستان
دغه کس چې نوغړی نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورسته یو بریدونو اندېښمنه کړي.
در همچین شرایط
افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر خوندي وي ځکه کدا کار ونه شي نو دا به د افغانستان د وګړو او هغه چا لپاره مناسب نه وي چې د افغانستان په څیر په یو ځای کې اوسېږي او تل به دا فکر کوي چې له افغانستان ووزي.
په تازه انتحاري برید کې چې د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې وشو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په وینا د بدخشان ولایت د امنیت قومندان عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کس په کې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوه. د یاد برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومنه. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې لګول شویو بندیزونو بېوزلی او د طالبانو د حکومت ولې ناسمې کړنلارې ته په کتو سره به له دې وروسته په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش وسلواله ډلې فعالیتونه زیات شي. د چارو په اسدالله نادیم ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې د طالبانو اوسنۍ کړنلار او د افغانستان د بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختوالی د دې لامل شوی چې ترهګري شبکې په اسانۍ سره سا واخلي او د خلکو په منځ کې د ځان لپاره د جلب او جذب هدف کار وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې په بدخشان کې د پرونۍ چاودنې په څیر بریدونه د هغو مخالفو کسانو کار دی چې له طالبانو سره یې ستونزې درلودې او اوس په نورو ترهګریزو ډلو کې جلب شوې دي. نوموړي دغه وضعیت اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل
عاملان ازی حملات از کسانی هستند که سابقا در صفوف خود طالبان بودند.
د دې بریدونو عاملان هغه کسان دي چې څو کاله وړاندې د طالبانو په لیکو کې وو اوس داعش ته ورغلي او د طالبانو له واکمنۍ څخه خوښ نه دي. شونې ده چې دا بریدونه زیات شي. دا نږدې هغه کسان دي چې طالبان ښه پېژني او په تېرو کلونو کې به یې هغه وخت جګړه کوله چې امریکایي پوځیان وو. اوس طالبانو ته ډېرې پیسې رسېدلي خو دوی ته څه نه دي رسېدلي او دوی په چټکۍ سره نورو ډلو ته جذبېږي او د طالبانو پر ضد بریدونه کوي.
توسط گروه های دیگر و حملات میکنن به ضد طالبان.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغو پوځي او سیاسي پوهانو د ادعاو په اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی داعش ډلې ته ماته ورکړې ده. که څه هم ذبیح الله مجاهد ویلي چې له افغانستان څخه به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي، خو څه موده وړاندې په نوې ډیلي کې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلو له حضور نه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په تیرو جنګونو کې د دریو وژل شوو ځوانانو پلار ته درې کونډې او پنځه ویشت یتیمان پاتې دي. دا بوډا رسول الدین نومیږي او اویا کاله عمر لري. رسول الدین د کونړ ولایت مڼو ولسوالۍ د کوړنګل درې اوسیدونکی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
واویا کلن رسول الدین د ژوند ډېرې تنګې سختې تیرې کړې، خو له ټولو سختو سره هغه وخت لاس او ګریوان شو چې کله یو زوی نړیوالو ځواکونو وواژه او دوه نورې بیا په 2019 کال کې په خپله سیمه کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره په نښتو کې ووژل شول او ترې درې کونډې او یوویشت یتیمان پاتې شول. که څه هم چې رسول الدین له یو کال څخه د یوې پخې د فلج کېدو او نورو ناروغیو له امله په کټ کې مرګي حال پروت دی، خو بیا هم د خپلو دریو کونډو انګورګانو او څه د پاسه شلو یتیمانو له بد حالت کړیږي. ناروغۍ او فقر له خبر غورځولې ایله د زړه پر زور څو خبرې کولی شي.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او دا ټول یتیمان په غاړه پاتې دي. یا پنځه ما دا کال وشو او په هم شال شوی دی.
هغه وایي قومي ویش کې ورته یوازې د څېړې او څو بوټي رسیدلي، له دې پرته نور پوله پټې او د ګټې کومه منبع نه لري چې دی پرې خپله درملنه او د کورنۍ پالنه وکړي. ناروغ او کمزوري رسول الدین راته وویل کلیوال ورسره یو څه مرسته کوي او په هماغه یې ژوند روان دی. د سیمې اوسیدونکي وایي کوړنګل دره په تیرو جنګونو کې ډېره ځپل شوې. د دوی په وینا چې داسې کور نشته چې په جګړه کې یو دوه درې یا له دې زیات کسان له لاسه نه وي ورکړي او یا ورته کونډ یو یتیمان نه وي پاتې. د یاد درې اوسیدونکي مولوی هلال راته وویل
د کوړنګل درې څلور نیم سوه پورې شهیدان برابرېږي د امریکایانو د وخت نه نیولې د داعشیانو د جنګونو پورې. ډېر زیات مایوبین لري کوړنګل دره. ځان له د داعش په وخت کې پنځوسو پورې کسان زخمیان شوي چې بعضې خلکو خپې فلج شوي دي. ډېر زیات کورونه وران جاړ اوس هم پراته دي د امریکایانو د وخت نه. کوړنګل کې چې څه تیر شوي دي هغه د هېچا نه پټ نه دي چې امریکایانو له د مرګ داري لقب هم ورکړه چې دا د مرګ دره ده. دلته د مرګ نه علاوه موږ څه نه دي لیدلي، یا هم خپل مړي ته جاړلي دي او یا هم د علاقې د خلکو مړو ته هم جاړلي دي.
د هغه په وینا چې یوازې یوویشت یتیمان او درې کونډې سپینګیري رسول الدین ته پاتې دي.
یو زوی نصیر احمد نومې و، تقریبا اته کسه فامیل دغې دی. څلور هلکان دي، درې جنکۍ دي او یوه یې کډه ده. بل حزب الله په نوم باندې دی، د هغې نهه کسه فامیل دی، اته بچی دي او یوه یې کډه ده. چې په دې کې یو هلک دی او باقي پاتې جنکۍ دي. بل زوی د عبدالحکیم په نوم باندې و، د هغه دوه ماشومان پاتې دي. دغه ماشومان دغه سپینګیري ته پاتې دي.
د کوړنګل قومي مشر حاجي فتح الله ازادي راډیو ته وویل خلق دومره ځپل شوي چې یو بل ته د کومک لپاره له لاس ورکول وتلی دي.
دا خلکو چې مخکې به د نورو خلکو سره کومکونه کول او اوس هغه د کومک کول نه هم وتي دي. یو بل سره کومک نشي کولای. مخکې به مالداري او غره کې بزې ساتلي مال ساتل هغه هم نه لري. ټول چې د تباه شوي دي، ځوانان ټول شهیدان شول او کونډې هر کور کې دوا او درې او څلور پاتې دي. اوس د نکاح کولو هم داسې ځوانان نه دي پاتې چې سرپرستی د دوا او درې ښځو وکړي او هغوی ځان ته نکاح ماشومان ورته غاړي دي، دغه زنانه ورته غاړي دي او د کاروبار او د زندګۍ د کولو هیڅ قسم دغه نشته.
دوی ټول له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دغو بې وسو او بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي. چارواکي بې وایي د کونړ هوارو او غرونو کې سخت جنګونه شوي او همدې جنګونو بې شمېره کونډې او یتیمان شاته پریخي او هر یتیم ته دوی د میاشتې 2000 افغانۍ ټاکلي او د رسول الدین د لمسیان ترڅنګ نور یتیمان ته هم خپل حق ورکول کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګرو لسوالی دی سی کلی ته ټولو لوی کلی دی. د دې کلی بزګران وای چې سه کالی د کچلو حاصلات ډیر وو او ډیر تخمې کړلی وو. دا چې د دوی حاصلاتو لپاره بازار نشته ده تفصیل به په دې راپور کې وره.
په زیات اندازه باندې به زیات وو تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغه تخم دویږي.
حضرت شاه د غزنی ګرو لسوالی د دې سی کلی اوسیدونکو دی. نو مولای پاربی اماراتو کې مسافر کوي خو په څلمنې راځي او په خپل کلی خپل مزکه کې کچالو کوي.
موږ خپل تقریبا مخوخ ما خپل 500 منه کړلې او تخم اچولای.
حضرت شاه وايي د دې په کلی کې بزګران تر نورو زیات کچالو کوي خو لا په دمرغه چینه په وړ بای پلوري او نه د ساتلو لپاره سړی خونی لري چې زیر مې کړی.
ډیر خلک دغه سیز کی دي او څو وخت لپاره د ګرانک لپاره کی دي او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه وانه وال څوک سره سي اکثره وخت د غزنی چم لار راځي نو هغه بیا په غو باندې خرڅي دسته خواتي خلک مجبور وي ټول کال پیټر سوي.
حضرت شاه زیاته وی د دوی د کلی کچالو په سیمه کې جلا خون رنگ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من کی
قبلای من وکیلو
وکیلو تر واغم پتی کناسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستانی کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دې سیکلی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلی کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې ورسته ورڅخه په لکنوټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وای بدمرغی داد چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. دا د سیوال په باور کسړی خونی ورته جوړي او دغه کچالو زیر مسی د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سی کلی خو ډیر خینځه کې لري. تقریبا د یو نیم لک په شاوخه کې سریپ د موږ د کچالو تخم لوي انځکی ډیر بهترین انځکی دی او مخسی حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی من کچالوی 15 منه کیږي یعنی من کچالوی 15 منه حاصل ورکړي.
امان الله د سیوال وای د لارو بندش سیاسي بدلون د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو لامل بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سش کال زیات تاوانونه ولیدل. د سید غزنی ولایت کې رول سوالي تر ټولو غټ کلی دی چې شاخوا سلويش جمعه او 2500 کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې چې سوداګر وایي د غزنی ترڅنګ له افغانستان څخه ډیرای وخت کچالو پاکستان ته وړي هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په څلور ګران یې. دا د سیکلی د اوسیدونکو ترڅنګ د غزنی ډیرای بزګران دلته د خپل حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي خو هغه بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام ازادي رادیو ته وویل
موږ کوشش کوو ډیر کوشش کوو ان شاء الله دا به زمينه مساعد کی چې دیشته بسړي خونی مور جوړ کړو خلکو ته موي یم ساته موي دي خلکو ژوند کړی ده او منځ ته کارونه به برابر شي دیشته بسړي خونی برابر شي.
چارواکي د موسسو په مرسته د غډاټ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمیر بهرنۍ موسسو په شزو د کار د بندیز لامل خپل فعالیت نه درولې دي.
اوس مرزو تاسو پیغامونه ته
د مانو ملنګ جلال زید د واد خاور سوالي پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښان سره خپړی لګ او نور شای نه دراپات نو د آزاد رادیو ته اسمبلی سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته یا همیشه اورو هر وخت ازادي راډیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا یله کوچ تاسو بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم ازادي راډیو مو هر وخت اوریدله ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري نه خدای فهمان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پل تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزې سره جلا کړی دی. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې ایحتان راغلي پر ګرځېدلی دی وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستا د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره، دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره، چې دغه پل دا مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته. ورور جانه، زما دا خبرې به نشر کړې پوه شولې مقامات ته ورسیږي. مایی بایی ما پوه شئ، دا طالبانو د راتګ یو نیم کال